ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه لا هم دې شی به په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره پایل شوې. نن د شنبه ده د تلیا میزان 4 د سپتمبر شپږ وشتمه. السلام علیکم او سهار مو په خیر. خبری مجله په خبرونو پیلو. د هند حکومت خو یک شنبه ماشام 1550 نور افغان سیکان او هندوان له کابل نیو دیلی ته انتقال سول. په نیو دیلی کې د سیکانو او هندوانو د هر کلی لپاره لږونه چارواکي او سیکان ورغلی وو او ژمنه وکړه چې د دوی پرام لا تړ بکوي. د هند حکومت ویلی چې د یو کال په مخه به د افغان هندوانو او سیکانو د استوګنی تابعیا کوي. په دې ترتیب دا مهال یوازې 340 افغان سیکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونام مرستیال او سرپرست مارکوس پوت زلپرون له یو ډله افغان فعالو او سوداګرو شوز سره وکتل. یونام پر خپل ټوټر پاڼه د دې کتنې جزئیات ورکړي. د بیان لمخې شاغلی پوت زل لا افغان جون او شوز څخه د ملګرو ملتونو د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د اکټډ موسسې په مرسته د بغلان په 15 ولسوالیو کې له زده کړو د محرومو ماشومانو لپاره 120 محلي ټولګي جوړ کړي دي. له دې جملې 640 ټولګي د یونیسف لخوا او 100 ټولګي د اکټډ موسسې لخوا جوړ شوي دي. په ځواک خبري اژانس پرون راپور ورکړی چې دغه دوه بنسټونه د ښوونکو د ماشومانو د ورکړې ترڅنګ د دغو ټولګیو لپاره نور اړین وسایل هم برابروي. دغه ټولګي د نهرین، بغلانی مرکزی، د هانې غوري، دوشي او بورکی ولسوالیو په مرکزونو کې فعال شوي. څو نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د نری رانز د کنټرول ملي پروګرام ارزوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې دغه راز د نړیوال وجهي صندوق استازي په همدې هدف افغانستان ته سفر کړی دی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې تړاو لومړی غونډه د روغتیا پالې سهیلا صدیق په نوم جوړ شوي تالار کې جوړه شوې وه. د نری رانز یا توبرکلوز د کلنی راپور پر اساس افغانستان کې هر کال تر 10,000 ډیر کسان د نری رانز د ناروغۍ له کبله مري. د ایران د پلازمینې تهران په شمول په څو ښارونو کې بیګا د نهمې شپې په مخه د خلکو مظاهرې روانې وې. د مظاهرې د ماسا امینی په نوم د یوې ځوانې ایرانۍ تر مړینې وروسته پیل شوې چې خلک یې د مړینې پړه د ګشت ارشاد پر پولیسو اچوي. دغه ښځه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور نیول شوې وه. د ازادي راډیو ایرانۍ څانګې رادیو فردا تر دې دمه د شاوخوا 150 مظاهرچیانو د وژل کېدو راپور ورکړی. په بهر کې هم له هغې ډلې امریکا، بریتانیا او فرانسه میشتو ایرانیانو او د بشري حقونو ملاتړ کوونکو د ایران د مظاهرچیانو په ملاتړ غږ پورته کړی او د ایران د سفارت په وړاندې اعتراضونه کړي دي. په لندن او پاریس کې بیا مظاهرچیان آن له پولیسو سره لاس او ګریوان سیوي دي. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. په دې خبری مجله کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوري. ځینو سازمانونو په کندهار کې د یو ډله ییز قبر د مندلو په تړاو د بشپړو څېړنو غوښتنه وکړه.
د دې لپاره چې ډاډ ترلاسه شي چې دا پیښه بیا د غچ اخیستلو په پار د وژنو باعث نه شي، چارواکي باید د ملګرو ملتونو او نورو سره همکاري وکړي.
د افغان هندوانو او سیکانو بله ډله هم له افغانستانه ووتله.
55 افغان اتباع چې سیکان او هندوان د خپل کورونه په افغانستان کې پرېښودل او ډیلی ته ورسېدل.
له هېواده د افغان هندوانو او سیکانو د وتلو پر موضوع مرکه هم خپروو.
د دې وطن په حق دی او د دې وحشت او د ظلم دی تورې تیارې نه مهاجرت ته زړه کړله.
د کندز په چاردرې ولسوالۍ کې د اوبو لګولو د یو لوی کانال د بیا رغونې چارې پیل شوې.
ټول دغه کانال چې دا 14 کیلومتره ده چې دا اوس خېلې 15 کیلومتره په کارې شوی ده. په دې کې مصروفه زموږ دوه اتیا کارګر دي.
د ایران د پلازمې تهران په شمول په څو ښارونو کې تېر شپه بیا د نهمې شپې په مخه د خلکو مظاهرې روانې وې. دا خبری مجله تر اونۍ موجود ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونې ته بیا هم شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته په کندهار ولایت کې د یو ډلیز قبر تر مندل کېدو وروسته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د غچ اخیستونکو اقداماتو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې طالبانو ادعا کړې وه چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د تېر نظام د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق په لاس د وژل شوو خلکو ډلیز قبر موندلی دی. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت په یو ټویټري بیان کې ویلي مهمه ده چې د مړو دا پاتې شونی له دې زیات خراب او ګډوډ نشي، څو عدلي طب په دې تړاو خپلې پلټنې او معاینات وکړي. اخو د بشري حقوقو د تار سازمان د آسیا مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل چې طالب چارواکي باید د دې پیښې په تړاو له ملګرو ملتونو او نورو سره په څېړنه کې همکاري وکړي.
The way to ensure that the
سدیل پرچی ډاټ تر لاسه شي چې دا بیخه بیا د غچ اخیستلو په پاره د وژنو باعث نشي، چارواکي باید د ملګرو ملتونو او نورو سره همکاري وکړي ترڅو یقیني کړي چې صحه خوندي شوي او دا موضوع تر یوې بشپړې څېړنې لاندې ده، څو معلومه شي چې څه پیښ شوي، خلک څوک دي او اړوندو کورنیو اړتیاوې او اندېښنو ته په بشپړه توګه درناوی وشي.
اغلی ګاسمن په دې ټینګار سره چې له څېړنو پرته په دې قضیه کې د حساب او انصاف د ټینګښت بله لار نشته وویل باید دا سیمه سمدستي خوندې شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ادعا وکړه چې د خبره د جنرال رازق د ظلمونو د وخت یو قبر پیدا شوی، خو د طالبانو نورو چارواکو لا غیر ډلې د حکومت رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سکندر عبدالله ازام او د دوهې د دفتر یو همکار احمد یاسر په خپل ټوټر باندې د یو ویډیو په خپرولو سره تور لګولی چې جنرال رازق ډیر خلک وژلي او مړي همداسې په دخل کې ښخ کړي. خبرو شو ویډیوګانو د کاروالي په اړه څه نه دي ویل شوي او دا چې مړي څوک دي، څه وخت وژل شوي، چا وژلي، تر اوسه بې پري او خپلواکو سرچینو څه تبصره نه ده پرې کړې. یوازې په ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک ظاهرا د طالب عسکرو په ملتیا له یوې سیمې ښخ شوي اډونه د انسانانو کوپړې او د لاس او پښو اډوکي او پاتې شوني راباسي او سپړي. د طالبانو د چارواکو لخوا د خبرو شو ویډیوګانو لاندې یو شمېر خلکو بیا د جنرال رازق په پلوي طالبان هم تورن کړي چې د پخواني نظام ډیر عسکري په بیرحمۍ سره وژلي. جنرال رازق شاوخوا او کاله د کندهار امنی قومندان او د سرحدي پولیسو عمومي قومنداني دنده هم پر غاړه درلوده. دا چې د طالبانو له سرسخت مخالفینو څو واره له هغوی سره جګړه کړې، په خپل اړوندو سیمو کې نسبي امن ټینګ کړی و. جنرال رازق بلاخره د 2013 کال د اکتوبر په 13 د ابو دجانه په نوم د طالبانو د یو نفوذي بریدګر لخوا په ډزو سره ووژل شو. په طالبانو باندې تور دی چې د کندهار د نیولو پر مهال په سپین بولدک او په هغو سیمو کې چې ویل کېدل د جنرال رازق اړوند اسکار او خواخوږي اوسېدل، په خلکو بریدونه کړي او ګڼ کسان یې وژلي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د یکشنبې پر ماښام 55 نور افغان سیکان او هندوان په یو ځنګړی الوتنه کې له کابل نیو دیلی ته انتقال شول. د هند حکومت ژمنه کړې چې افغان هندوانو او سیکانو ته د استوګنې ټولې اسانتیاوي برابروي. وروسته له هغې چې څه باندې کال مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، دا د افغان هندوانو او سیکانو څومره جوپه ده چې هند ته ځي. صفی الله ستانکزی تفصیل راکوي.
د نوی دیلی هوایی ډګر ته پر رسیدو د افغان سکان او هندوانو تود هرکلی وشو. 55 افغان سکان چې پکې 14 تنه تنکي ځوانان او 3 تازه زیږیدلي ماشومان هم شامل وو، د یکشنبې په ماښام په یو ځانګړي پرواز سره له کابل نوی دیلی ته یوړل شول. د سکانو د یو مرستندوی سازمان انډین ورلد فورم مشر پونیت سنگ چندوک ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل: 55 افغان اتباع چې سکان او هندوان د خپل کورونه په افغانستان کې پریښودل او دیلی ته ورسېدل، هلته اوس یوازې 43 کسان په افغانستان کې پاتې دي. د هغوی حضور افغانستان کې ډېر حساس ده، ځکه هلته د هندوانو او سکانو څو تاریخي میراثونه لکه درمسالونه او معبدونه. ښاغلي چندوک او په امرتسر کې د سکانو طلایي ګردوارې مشرانو د افغان سکانو د ایستلو لپاره د هند پر حکومت څو واره فشار راوړ، او اړ کړ چې افغان سکانو او هندوانو ته بیړنۍ آنلاین ویزې ورکړي. تازه پرون د کابل له هوایي ډګر د اخیستل شوو عکسونو او خواله رسنیو کې د راغلو بیانو له مخې افغان سکانو ته طالب چارواکو دا اجازه هم نه ده ورکړې چې خپل څو مقدس کتابونه یوسي. د افغان سکانو د مرستندوی بنسټ مشر ښاغلي پونیت سنگ انتقاد وکړ چې د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره په دې رابطه څو واره خبرې کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. ښاغلي چندوکو ویل اوس یوازې 43 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي چې هغوی هم ټول د هند ویزې لري او ژر به نوې ډیلي ته انتقال شي. د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغان سکانو او هندوانو لسګونه کورنۍ هندوستان ته کډه شوې او دا لړۍ وروسته له هغه چټکه شوه چې په کارتی پروان کې د غبرګولي په 28مه د سکانو په ګردوارې باندې برید وشو. لږ تر لږه 2 کسان پکې ووژل شول او 9 ټپیان شول. داعش د هغه برید مسؤلیت په غاړه واخیست.
د هند حکومت لخوا یک شنبه ماښام 55 نور افغان سکان او هندوان له کابل نوې ډیلی ته انتقال شول. په نوې ډیلی کې د سکانو د هر کلی لپاره لسګونه چارواکي او سکان ورغلي وو او ژمنه وکړه چې د دوی پوره ملاتړ به کوي. د هند حکومت ویلي چې 3 کاله د افغان هندوانو او سکانو ملاتړ کوي او د استوګنې تابعیت کوي. په کاناډا کې د سیاسي مسایلو لښینون کې محمد ظاهر اکبری څخه می د مرکه پیل کې پوښتنه وکړه چې له افغانستان ولی هندوان او سکان په وتو دي.
د افغان سکان او هندوانو له افغانستان څخه وتل ډیر آباد لري، خو په ټوله کې تر ټولو غټ عامل یې همدغه د اوسنۍ افراطي او یو داسې ډلې چې هغه په هیڅ انساني نورم باندې باور نه لري د هغې حاکمېدل دي. دې ډلې چې هغه خلکو چې مسلمان دي په دین او په مذهب کې ورسره شریک دي، د هغو ژوند یې ترې اخیستی دی، د هغو ژوند یې داسې کړی دی لکه ټول افغانستان خلک چې بندیخانې کچولي وي. د هندوانو او سکانو د وتلو او د هغو ژوند سختېدل خو تر حده زیات دي. تیره دوره کې چې طالبان حاکم وو هم د افغان سکانو او هندوانو سره یې ډېر تبعیض‌آمیزه حرکتونه کېدل، به او حتی دوی به په بازار کې د دو خلکو د اورپکو لخوا تهدیدېدل او رشخند کېدل. به که څه هم په ټوله کې د افغان هندوانو او سکانو چې زموږ ډېر ویاړلي او وطن دوست افغانان دي، په تیر 40 کلونو کې خبر خورد ورسره نه شوی، خو اوسنی وضعیت یې واقعا د وحشت وړ دی او موږ داسې توجیه نشو وړاندې کولای چې دوی ولې ووتل. د یو وطن په حق دی او د یو وحشت او د یو ظلم دی تور تیارې نه مهاجرت ته زړه کړل، او که ان شاء الله که افغانستان کې بیرته امن راغی او ازادي راغله، دا وطن ول به تر مخ مخ کې افغانستان کې حاضر وي.
د بیلابیلو لوریو لخوا د طالبانو پر حکومت انتقاد کړي چې په افغانستان کې نورو اقلیتونو ته د ژوند ټول شرایط نه دي برابر کړي. دا څومره یقیني خبره ده؟
طالبانو نه تنها د اقلیتونو ته ژوند سخت کړی دی، بلکې ټول افغانان ته ژوند تر حده زیات سخت کړی دی، ځکه د کار چانس ترې اخیستی دی. اکثره زموږ په تیر حکومت کې د 1.5 میلیون په شاوخوا کې افغانانو د حکومت سره رسمي او غیر رسمي کار درلودله، هغه ټول اوس بیکاره دي. ښځې له کاره کور کېنولې دي، د ښځو تعلیم یې پر بند کړی دی. هغه خلک چې په تیر نظام کې کار کولو هغه ټولو ته په ډیر حقارت په سترګه کتل کیږي. په بازار کې د خلکو سره برخورد نهایتا زشت دی. هر هغه خلک چې لږ څه پاکې جامې او ګیره میره خریلي وي، د هغو ته په یو د اجنبي په سترګه باندې یا د یو برقدرت ورکچي په سترګه باندې ورته کتل کیږي. واقعا که درته ووایم چې په دې کې طالبان ته اقلیت او غیر اقلیت مهم نه دی، د ټولو افغانانو سره یو قسم برخورد کوي چې دا حتی خپل وطنداران نه بولي، د حقارت په سترګه ورته ګوري. د هغه مشر د ملا هیبت الله د خبرونه چې په د علماو په شورا کې وکړلې، د هغو د خبرونه چې راواخلو، دی واقعا عام افغانان ته هغه څوک چې د دوی د ډلې نه دي، ډېر په حقارت په سترګه ورته کتل کیږي. په دې کې به واقعا اقلیتونه لږ زیات تاوان ویني نسبتا تر غټو قومونو.
نړیواله ټولنه باید څه وکړي چې له افغانستانه د هندوانو او سیکانو یا هم نورو اقلیتونو د وتلو مخه ونیول سي، او یا هم په افغانستان کې د خوندي ژوند زمينه ورته مساعده سي؟
نړیواله ټولنه دا ټول څه چې اوس په افغانستان باندې دي، دا د نړیواله ټولنې د کړنو نتیجه ده. نړیواله ټولنه قصدا غوښتل چې طالبان او دغه سی وای افراطی ډله په افغانانو باندې حاکم کړي. نړیواله ټولنه خاصتن وغوښتل چې داسې یوه ډله چې هغه د تعلیم سره د ښځو سره د یوشتن قرم د ژوند د ژوند کولو د طرز سره دښمني ولري هغه یې په حاکمه کړله. نو اوس به زموږ د نړیوال ټولنه صرف غوښتنه دا وي چې یا د دې ډلې په ځپلو کې د دې ډلې په ورکولو کې د افغانانو سره ملاتړ وکړي تر څو دا ډله ورکه شي، او که نه باید نړیواله ټولنه لا هم د دغسې کسانو اقلیتونو په تیر نظام کې چې کسانو کار کړی و، کارمندانو، روشنفکرانو، علمي کدرونو دپاره زمینه مساعده شي تر څو د افغانستان نه د موقت وخت دپاره ووځي. که نه دا خلک موږ ضایع کېږي دموږ نه، ځکه یو داسې ډله ده چې د دو ټولو اقشارو سره، د روشنفکرانو سره، د باتعلیم و سواداره علماو سره، د تیر حکومت د نظام د کارمندانو سره، د دې ټولو سره یې دښمني ده، او د ټولو ته په حقارت په سترګه ګوري. باور کړئ چې یو کال یا دیارلس میاشتو نه چې کله طالبان زیات په افغانستان کې حاکمیت دورې تیریږي، دا ټول خلک په جیل کې پراته دي، دا ټول خلک د بندیخانو ژوند ورځې تیروي. بندیخانو کې خو لیا هم روزي ورسی، یوه ډوډۍ یو درې وخته ډوډۍ خو رسیږي. اوس هغه اکثر افغانان ته هغه درې وخته ډوډۍ هم په نس باندې موړندي وږي دي. نو ډېر بد وضعیت دی. نړیواله ټولنه باید افغانستان هېر نه کړي. افغانستان باید د نړیواله ټولنې د سیاست او د خبرو لومړی ټکی وي. باید دغه وحشت چې کوم په افغانستان کې دی، د دې دپاره په ورکولو باندې نړیواله ټولنه د افغانانو ته لاس ورکړي، په ګډه باندې پر امره یو جمهوري نظام راوړي چې ټول افغانان او ټول اقلیتونه پکې ځان وویني. داسې یو نظام وي چې په هغو کې ژبه، قوم، ملیت مطرح نه وي، مطرح صرف افغانیت وي، او په افغانیت باندې ټول خلک په دې جغرافیا کې ژوند وکړي.
په کاناډا کې میشت د سیاسي مسایلو شنونکی محمد ظاهر اکبری و.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کابل اوسیدونکو وایي چې د چاودنو زیاتېدو دوی سخت اندېښمن کړي دي. بل خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د کابل په وزیر محمد اکبر خان مینه کې د جمعې ورځې چاودنه وغندله. هغه پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې د ملکیانو وژنه هیڅ توجیه نه لري. طالبانو ژمنه کړې چې د کابل امنیت به په جدي ډول خوندي کوي. دا هم راپور
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویسټ په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان جمعه ته څیرمه د جمعې ورځې چاودنه چې و کسان پکې وژل شول وغندله او وحشتناک یو بلله. ښاغلي ویسټ پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د ملکیانو وژنه هیڅ توجیه نه لري. هغه د خپل ټویټ په یو برخه کې د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره غمشریکي کړې او تسلیت ورته ویلی. د تېرې جمعې ورځې په ماسپښین د کابل د وزیر محمد اکبر خان جمعه ته څیرمه چاودنه وشوه. د طالبانو د حکومت امنیتي مسئولان وایي چې په دې پیښه کې و کسان وژل شوي او یو څلوېښت تنه ټپیان شوي دي. د وزیر محمد اکبر خان مینې له جومات سره چاودنه درېیمه چاودنه وه چې تېره اونۍ په کابل کې وشوه. له دې امنیتي پیښو وروسته د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې خپل امنیتي مسئولان ورغوښتي وو چې د امنیت په ساتلو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. سراج الدین حقانی په هغه ویډیو کې چې د سې شنبې په ورځ ناوخته د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا خپره شوه وایي
موږ د ولس د ډاډ اطمینان دپاره د دې د هوسایۍ دپاره خواري په ځان تېروي، خو هماغه ځای کې موږ باید حوض مشران چې تر څومره اندازې پوره پوهېږو چې زما مسؤلیت په د خپل حوزه کې دننه د دومره ولس مسؤلیت راغاړه ته شوی دی، په دې کې زه مسؤوله یم، خدای ته مسؤوله یم، خپل حکومت مشرتابه ته مسؤوله یم، خپل وزارت چې کوم دی هغه خپل مشرتابه ته مسؤوله یم. په دې باندې
په کابل کې د وروستیو امنیتي پیښو ډېر قربانیان ملکیان وو. له دې پیښو وروسته د کابل یو شمېر اوسیدونکو د طالبانو حکومت د امنیت پر اوستلو کې پاتې بولي. د کابل دوه اوسیدونکو سیما او محمد علي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت د افغانستان او بیا د کابل وضعیت خراب شوی. طالبان د خلکو امنیت نشي نیولی او وضعیت ورځ تر بلې خرابېدو په حال کې دی.
بدتر شده رئیس
ولی هر روز افغانان او وژل شي، شهیدان شي، د څه لپاره؟ یو کس نشته چې ځواب وین کوي.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان د دې راپور تر خبرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو له واکمنېدو وروسته ځینې ولایتونه له دې ډلې کابل د خونړیو چاودنو او ځانمرګو بریدونو شاهدان وو چې تر ډېره قربانیان عام وګړي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او وسم د ایران د وضعیت په اړه راپور. د ایران د پلازمینې تهران په شمول په څو ښارونو کې بیګا د نهمې شپې په مخه د خلکو مظاهرې روانې وې. دا مظاهرې د مهسا امینی په نوم د یوې ځوانې ایرانۍ تر مړینې وروسته پیل سوې چې خلک یې د مړینې پړه د ګشت ارشاد پر پولیسو اچوي. پولیسو دغه ښځه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور نیولې وه. د ازادي راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا تر دې دمه د شاوخوا ډیر شو مظاهره چانو د وژل کېدو راپور ورکړی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور تفصیل له صفی الله ستانګزینه.
د امنیتي ځواکونو له ځپونکو اقداماتو سره سره لا د ایران په ګڼو ښارونو کې مظاهرې روانې دي او قهرجن مظاهره چان د امنیتي ځواکونو په وړاندې پاڅېدل. د آزادی اروپا فردا راډیو تر یک شنبه ناوخته د 28 هغو موټریزونو په اړه معلومات ټول او مستند کړل چې د پولیسو لخوا وژل شوي. خو د بشري حقوقو مدافع ډلو بیا ویلي لږ تر لږه 50 کسان چې په کې امنیتي ځواکونه هم شامل دي په وروستیو څو ورځو کې د مظاهرو پر مهال وژل شوي. د راپورونو له مخې د ایران امنیتي ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې د مظاهره چیانو مخکښان او تنظیمونکي په نښه کړي. له دې ډلې د حدیث نجفي په نوم یو ځوان نجلۍ پرون په کراچ ښار کې د راپورونو له مخې د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وشتل شوې او وژل شوې ده. حدیث نجفي وروسته له هغه ډیره مشهوره شوه چې په یو ویډیو کې ښکاري چې د امنیتي ځواکونو په وړاندې د جنگ لپاره ځان تیاروي. په خواله رسنیو په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې پولیسو له ساچمۍ توپکو او آن کلاشینکوفونو هم کار اخیسته او په خلکو باندې مخامخ ډزې کړې. د ایران په اوشنویا کې د پولیسو په مخامخ ډزو سره د وژل شوي 14 کلن ځوان میلان حقیقي پلار سلیم حقیقي ازادي راډیو ته وویل:
میلان ان ځوان شهید.
میلان زما د وطن د ټولو نجونو او هلکانو په څیر د یو آرام او سولیز ژوند لیوالو. د یو آزاد انسان په توګه د آرام ژوند ارمان جنو. د ایران حکومت د مظاهره چانو په وړاندې چې بلواګر او د لویدیز لخوا پاریدلي خلک یې بللي د لا سختو اقداماتو ګواښ کړی او سربیره انټرنیټ هم بند کړی دی. ایران کې ګڼو ورزشکارانو او هنرمندانو د مظاهره چانو په ملاتړ غږ پورته کړی او د حکومت ځپونکي اقدامات یې غندلي دي. له دې ډلې پیژندل شوي فلم جوړونکي اصغر فرهادي د نړۍ له هنرمندانو غوښتي چې د ایران له مظاهرو ملاتړ وکړي. په بهر کې هم له هغې ډلې امریکا، برېټانیا او فرانسې کې میشتو ایرانیانو او د بشري حقونو ملاتړ کوونکو د ایران د مظاهره چانو په ملاتړ غږ پورته کړی او د ایران د سفارت په وړاندې اعتراض کړی دی. په لندن او پاریس کې بیا مظاهره چان آن له پولیسو سره هم لاس او ګریوان شوي دي. د ایران د پخوانی پادشاه محمد رضا پهلوی زوی شاهزاده رضا پهلوی په نړیوال ټولنې غږ کړی چې د ایرانی مظاهره چانو د ملاتړ لپاره د ایران پر رژیم لا زیات بندیزونه ولګوي او خپل خواخوږي دې په عمل کې وښيي. ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بشري سازمانونو د خلکو د وینې د تویدو د مخنیوي غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې په سوله ییزو مظاهره چانو باندې باید له زوره کار وانخیستل شي.
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلاست. په پایل کې به له ملالی بشیر څخه ووري چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
انټرسپټ خبرونه د افغان پوز د یو پخوانی سرتیر وضعیت ته پام اړولې چې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط څو ورځې وروسته په دغه ښار کې پاتې شوی وو او اوس امریکا ته رسیدلې دی. د خبرونه په وینا د ګروال اسد الله اکبری د افغان ملی اردو د پخوانی ځانګړ ځواکونو پر روزنیزو پروګرامونو کې مهم رول لوبولې، خو د امریکا په ملاتړ د حکومت له نسکورېدو سره د ده پر ژوند د غم او بیرې توره وریت خپره سوه. په خبرونه کې راغلی کور په کور د طالبانو د تلاشي خبر تر خبرېدو وروسته اکبری له ډېرې بیرې په کور کې پټ پاتې سو او په دې هم نه پوهېده چې په راتلونکو څو ورځو کې به څه کېږي. د انټرسپټ خبرونې مقاله زیاتوي چې هغه کسانو چې د ډګروال اسدالله اکبری تر مشرۍ لاندې کار کاوه حتی د هغه پیغامونو او تلیفونونو ته یې ځواب نه ورکاوه. اکبری ورځپاڼې ته ویلي چې د تیر کال د اگست په 6مه کله چې له خپلو کوچنیانو سره په کابل کې یوه پلورنځي ته ولاړ نو فکر یې وکړ چې شاید دا یې د ژوند وروستۍ ورځ وي. څو ورځې وروسته هغه وتوانېد چې د یوې کارګو الوتکې په واسطه له افغانستان څخه د خپلې کورنۍ او یو شمېر نورو زیانمنو سوي افغانانو په ګډون له افغانستانه وایستل سي. دوی ټول قطر او بیا د امریکا فلوریدا ایالت ته انتقال شول. انټرسپټ په دې مقاله کې لیکلي چې ډګروال اکبري څو لسیزې په جګړې کې تیر کړي، خپل ملګري یې له لاسه ورکړي او اوس د هغو ورځو له غمه ژوند کوي. د مجلې په وینا کله چې اکبري نننی افغانستان ته ګوري نو له دې احساسه نسي تښتېدلی چې د ده له نظره په هېواد کې هر څه د هیڅ لپاره وسول. امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز د ډنمارک د ښځو د فوټبال د ټیم لپاره د افغان الاصله ورزشکاري نادیه ندیم په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا هغه څه چې نادیه له افغانستانه د وتلو پر مهال ورته اړتیا درلوده د زده کړې، ډاکټره کېدو او د فوټبال د لوبې فرصت و. هغې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال له خپلې مور او څلورو خویندو سره افغانستان پرېښود او د پاکستان او ایټالیا له لارې ډنمارک ته ولاړه. نادیه ندیم چې اوس 43 کلنه ده وایي چې په افغانستان کې د ورزش کولو حق او اجازه نه درلوده. لاس انجلس ټایمز لیکلي ندیم د افغان ښځو او نجونو اوسنی وضعیت ناورین بللی او ویلي دي چې فکر کوي افغانستان د نجونو د راتلونکي لپاره سم لوري ته نه دی روان، خو دا په دې باور ده چې اوس څوک له دې هیواد سره تړاو نه لري د پرېکړې کلي له همدوی سره ده. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې له بشري حقونو سرغړونې په بېساري ډول زیاتې سوې. په دې احصایه کې راغلي چې 13 میاشتې مخکې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه نجونې منځني او عالي ښوونځیو ته تللې چې هغه مهال د افغانستان د کاري ځواک 20% برخه ښځې وې. د ډنمارک د ښځو د فوټبال په ملي لوبډله کې افغان الاصله ورزشکاره نادیه ندیم چې د طب ډاکټره هم ده وایي د دې وضعیت له امله یې زړه مات سوی او د هغې لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې پوه سي ولې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو دا ډول شرایط وضع سوي دي.
او اوس هم د بیا رغونې یو راپور. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د اوبو لګولو د یو لوی کانال د بیا رغونې چارې پیل شوي او له کابل یې لسګونه وزګارو خلکو ته پکې د کار روزګار زمینه برابره سوې ده. ویل شوي دغه کانال د دې ولسوالۍ د نهر صوفي سیمه کې موقعیت لري چې په ګټه اخیستنې سره به یې څه باندې 10,000 هکټار ځمکه خړوبه سي. دا هم په دې اړه راپور.
د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د 14 کیلومتره په اوږدوالي د اوبو لګولو د یو کانال د بیا رغونې کار پیل شوی دی. د چارواکو په خبره په نوموړې ولسوالۍ کې د اوبو کانال د بیا رغونې په دې پروژه کې د سیمې لسګونه کسانو ته د کار کولو فرصت برابر شوی او هر کارګر ته د ورځې د کار په بدل کې 450 افغانۍ ورکول کیږي. د کندز د چهاردرې ولسوال قاری ګلنبی انس په دې تړاو آزادۍ روډیو ته وویل
ټول د دغه کانال چې دا 14 کیلومتره ده دا اوس فعلاً 15 کیلومتره په کاري شوی ده. په دې کې مصروفه زموږ 2 کارګر دي. هر کارګر 3500 افغانۍ د ورځې موږ ورکوو. زموږ ولس هم په دغه پروژو باندې ډېر راضي ده او خوشحاله ده.
ښاغلی انس زیاته کړه چې د دې کانال په بشپړېدو سره به څه باندې 10,000 هکتاره زراعتي ځمکه خړوبه شي. د دغه کانال د بیا رغونې په چارو کې د سیمې لسګونه تنه وزګاره خلک هم د کار او روزګار خاوندان شوي دي. 25 کلن محمد ظریف رحماني چې له 2 اونیو راهیسې په دې پروژه کې کار کوي وایي
دغه 11 ورځ د مونږ دلته داسې مونږ کار کوو او د ورځې 3500 روپۍ مونږ ته را پیسې راکوي. دلته سیدا ټول جنگ ځپلي خلکو او ته فقر او غریبي سره د دوچارو نو ګټه دا ده چې عام د مونږ کانال باکیږي او هم دغه اقتصاد خلکو جګیږي لوړیږي.
د چهاردرې ولسوالۍ د نهر صوفي او اوسیدونکی 13 کلن محمد نبی چې له اوږدې وزګارتیا وروسته اوس په دې پروژه کې په کار ګمارل شوی ازادۍ راډیو ته وویل
دغه دکان چې ټول بیکاره وو دلته پروژه راغله کار مار پکې کې د ورځې 3500 روپۍ ورکې دا ټول بیکاره وو دلته لګیا دي کار کوي. دلته پروژه راځي روز ځوانان چې راند دي ویلچر دي پروژه راځي نو دلته به خپل کار او روزګار بګیږي.
د دې شوی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی نصیر احمد هم ورته خبره کوي.
دغه کانال چې 40 کاله نه وته دا دغه پروژه مونږ ته راغله. دغه کانال کې مونږ کار کوو. مونږ ډېر ته ناراضه سو. د ورځې 3500 روپۍ راکوي. ټول دغه کان بیکاره وو. دغه اوس مونږ کې کار کوو ټول مسول کوي. دلته د ورځې مونږ 8 بجې راځو او 4 بجې تنځو. 8-7 کار کوو مونږ.
د چهاردرې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 45 کلن توریالی وایي دغه پروژې په بشپړېدو سره به د کرنیزو ځمکو د اوبو کمښت ستونزه هواره شي.
او دا ډېر کار د خلکو لپاره کاریګر او اغم دلته کېږي چې څلورم سو روپیه ورکړي ډېر کار دی. سمارت دغه غواړو چې دغه پروژې نور هم راوېستل د نور زابورونه دي شاخونه دي باطله دي او چې کومکونه ورکړي کومکونه باید دغه خلکو ته ورکړي چې د غریب او بای معلومیږي دغه غلط غریب معلومیږي چې د کار وکیل ته معلومیږي. دغه
کندوزیان د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د پراختیا او بیا رغونې نورې پروژې هم پلې کړي تر څو وزګاره کسانو ته د کار او روزګار اوږدمهاله فرصتونه برابر شي او د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې حل کړي.